اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د غل میرمنې میلندا ګیټس سره د ګزړن په وړاندې پر اغیزناک مبارزه خبري کړې دي. د امریکایي چارواکو همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت د هغو سرګندونو په ارتباط هم بشپړ تفصیل اوري چې وایي القاعده او طالبان کلکې اړیکې پالي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د ایران د بشري حقونو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلي په تور په دوو کلونو بند محکوم شوی دی. خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون سه شنبه رسنوي ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل طالبانو په دوحه کې له امریکا سره په موافقه کې له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده.
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یو لستنه د ملي امنیت لخوا نیول شوي او درې مشران وژل شوي دي.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. تر دې مخکې د امریکا خزانه وزارت ویلي القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده. د ایران د بشري حقونو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر فعالانو، خبریالانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د دغو سازمانونو له ډلې په ایران کې د بشري حقونو کمپاین، د درېیمې عرصي سازمان، د ایران لپاره د اتحاد سازمان، په ایران کې د آذربایجاني وګړو د بشري حقونو د دفاع ټولنې او په ایران کې د کردستان د بشري حقونو ټولنې دغه اعلامیه لاسلیک کړې ده. پروستو درې میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس د ای ترڅنګ لکتر لګه 15 خبريالان هم په هدفي حملو کې وژل شوی. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایی مشر مجیب خلوتګر د خبريالانو د قتل په تور د نیول شوی کسانو د علني محاکمې غوښتنه وکړه.
مونږ د هغه کسان چې د خبريالانو د وژنې یا تاوتریخوالي په تور نیول شوی د دوی د علنی محکمه غشتون کې یو مونږ د رسنیز ټولنه همدارنګ ځینې خلک متاسفانه خپل اعتماد د عدلي او قضایي ارګانونو نه له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان د سترې محکمې مطبوعاتي څانګې د دغو تورنو کسانو د علنی محاکمې د غوښتنې په باب له تبصرې ډاډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ درېیمه یو ورځنۍ لوبه هم وګټله. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 218 منډو هدف ورکړ. آیرلند ونتوانېد ورکړل شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 48 اوور روانو او د ګټلو لپاره 16 نورو منډو ته ضرورت و. راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرونی لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې هم واخیستې او منډې هم ډېرې وکړې. راشد خان د لوبې غوره لوبغاړی شو.
بریا مبارکی وایي ټولو ته. واقعا مونږ سیریز ګټلې خو بیا هم دا لوبه د مونږ لپاره د آی سی سی کوالیفایر لپاره د ورلډ کپ لپاره ډېره زیاته مهمه لوبه وه. ګټلې ډېر زیات مهم و. 10 پوینټ چې ډېر زیات په کار راځي. 1 پوینټ هم ډېر مهم. نو ډېره زیاته مننه ټولو هېوادوالو نه، خاصو دعاګانو نه. انشاءالله د مونږ په هدف کوشش هم دی چې همدا کې هم داسې کوزه دي.
دغه درې یو ورځنی یا 500 وره نړیواله مسابقه په متحده عرب اماراتو کې وشوي چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیگ په نوم امتیازي لوبو کې 13 نمرې وګټلې. دغه لیگ او د سر لوبډلې به د 2023 کال نړیوال جام ته وزیم. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلې په تور په دوو کلونو بند محکوم کړ. د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرونو ویل پر مهدی جهانګیری په لګیدلو تورونو کې د اتل لکو 240 ډالر معادل د اسعارو قاچاق تور هم شامل ده. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو څلور برابر نورې به د جریمې په توګه سپاري. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحۍ په تور په اوو کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بی چې د جرمني د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمني کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه یو دېرش کلن وګړي د نسبي اعتراف ترڅنګ محکمې ته عذر وکړ چې په ټولو کړو هڅو پښیمانه دی. جرمني په دې غور کوي چې د ټولو نړیوالو الوتنو پر مخ خپل هوایي قلمرو کاملا بند کړي.
د کورنیو چارو وزیر
هورست زیهوفر پرون سه شنبه ویل دا اقدام د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کیږي. زیهوفر له بیلج او رسپانې سره په خبرو کې وویل د کرونا ویروس د بڼې بدلېدو ګواښ موږ اړ ایستلیو چې پر داسې یو جدي اقدام غور وکړو. جرمني په خپلو سرحدونو کې هم د سخت کنټرول پر وضع کولو غور کوي، په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو پر پوله چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په جرمني کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,105,000 اوښتی او په دې ویروس د مړو شمیر پکې تر 350,000 زیات دی. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د غل میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړې.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې څو برابر وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو.
د کرونا وایروس د تشخیصی مرکز د WHO په مرسته فعال شوی ده. دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامیږي.
د امریکا د خزانه وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلټون کې تپیولي کې ویلي چې القاعده شبکه له 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او له طالبانو سره اړیکې لري او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی لوی رئیس رحمت الله نبیل په دې اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبه‌قاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي.
خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړې دي. د 2021 کال لومړی کمپاین تیر اونۍ په افغانستان کې عملي شو چې نږدې 10,000,000 ماشومانو ته د ګزارن ضد واکسین ورکول پلان شوی و، خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3,500,000 ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزارن یو پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنی کمپاین کې چې د مرغومی اجدي پر 9/10 پیل سو نږدې 10,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو ترڅنګ داور په میدان وردک، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3,500,000 ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمنې د ګیټس او میلنډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګزند پر ضد مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو پاړه وویل.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې څو برابر وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم بحث وشو.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزارن شپږ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا له معلومه نه ده چې په 2021 میلادي کال کې چې لای لومړی میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګوزن څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلور ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کېدله. خو طالبانو تیر اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیر اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګوزن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نور الله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د روانې میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې سول چې دې مسالې د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 2129 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي که د کرونا وایروس ختم شي نو له دغه مرکز څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کېدای شي. نور حال په دغه راپور کې
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي د دغه مرکز په پرانیستلو سره به د غزنی ترڅنګ د پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو د اوسیدونکو د کووید 19 ناروغۍ تشخیص هم په دغه ځای کې ترسره کیږي. د دغه مرکز پرانیسته د سه شنبه په ورځ په یاد روغتون کې د جوړې سوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوه. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل دغه تشخیصي ماشین په 24 ساعتونو کې د شاوخوا 300 ناروغانو د تشخیص ظرفیت لري. ښاغلی نیکمل زیاتوي که کورونا وایروس ختم سي نو له دغه ماشین څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کیږي.
د کورونا اساسي تشخیص ورته لرون کې ماشين سي موږ فیصله ورته پی سي ار وای دا په الحال د کورونا د معاینات لپاره تن استفاده کیږي. د مرسته له موږ سره نړیوال روغتیایي سازمان کړی ده او کله چې وبا د کورونا لمنځه لاړه سي نو دا ماشين د ورته لرون چې تور جوړې سپین جوړې اچ آی وی او د نورو وایرس ناروغیو تشخیص هم 99% وخی.
دا غزنی ولایت د ټولنیزو او اقتصادي چارو مرستیال حسین دړي د دې مرکز پرانستل په غزنی کې د پام وړ پرمختګ یاد کړ او زیاته یې کړ چې د دې مرکز په پرانستلو سره بل کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ چټکوالی راسي.
د کورونا وایروس د تشخیصی مرکز نوې په غزنی ولایت کې د دبليو چو په مرسته فعال شوی ده او دا د کورونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامیږي ځکه چې په خو
حسین دل زیاتوي تر دی وړاندې په غزنی ولایت کې د کورونا وایروس نمونې مرکز کابل تولل کېده چې لډیر ځان څخه وروسته به نتیجې راتلې. غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هم د کورونا وایروس پیښې نسبتا زیاتې ثبت شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د القاعده شبکه د 2020 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې له دې ډلې سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا خبر د امریکا د خزانې د وزارت دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلټون کې مفتش ته په یو لیک کې کړي. دا لیک چې د ځینو پښتنو په ځواب کې د جنوري په 4 نیټه استول شوی پکې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانې له وزارت معلومات غوښتل شوی. په لیک کې همدارس په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګه فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوی. دفاع وزارت هم تازه ویلی طالبان لال قاعده سره اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړی شوی او د شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له هغو سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه لا هم د خپلو هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنګیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړې او اړیکې یې پیاوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګرې ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتې سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کېږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستیو پیښو ته په کتو فکر کېږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبقاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبان باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان کی چې څو هغه تفاهم نامه چې د امریکې او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي. او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپریږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي. خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوالو طالبانو د سولې او د دوحې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ورځ تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت له لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت له لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وژل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو وژل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوري اسنوري اورو.
امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونې د امریکا د خزانې وزارت وایي القاعده د طالبانو د ملاتړ پر مټ پیاوړي کیږي. تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د دوالو ډلو همکاري ته له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د 9 د تړون له اړخه کتنه کړې چې پکې طالبانو له دې شبکې سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې ده. خبرونه لیکي د ترامپ ادارې له طالبانو سره شوی تړون د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د امریکا لپاره یوه بریا بللې، خو د خزانې وزارت څېړونکو موندلې چې د طالبانو د دې ژمنې سره سره چې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو په اړه یې کړي، دواړه ډلې تر اوسه په خپلو کې نږدې ملګرتیا پالي. لانګ وار ژورنال وړاندې لیکي د خزانې وزارت په یوه وروستي راپور کې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په سپارښتنه د القاعده او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د غیر قانوني مالي سرچینو په وړاندې د مبارزې په اړه خپور کړی، ویلي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ په مټ له دې ډلې سره یو ځای فعالیت مخ ته وړي او پیاوړي کیږي او زیاتوي. له طالبانو سره د القاعده اړیکې لا پیاوړي شوي، ځکه دي چې سلاکاران او روزونکي ورسره یو ځای شوي، طالبانو ته مشوره ورکوي، هغوی ته لارښوونه کوي او مالی ملاتړ کوي. لانګ وار ژورنال د دغه راپور په استناد وړاندې لیکي چې تر اوسه د دې هیڅ ښکاره ثبوت نه لیدل کیږي چې طالبانو د په افغانستان کې دننه له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې وي، او زیاتوي چې طالبان په دې اړه خپلو درواغو ته دوام ورکوي او آن په دې اړه چې ګواکې القاعده نور په افغانستان کې هیڅ فعالیت نه لري غلطې ادعاوې کوي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه القاعده تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمو د یو امن ځای په توګه کار اخلي، او دا کار له بلې د پاکستان د تحریک طالبان له ډلې سره چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د حملو هدف دي د اړیکو پر مټ ترسره کوي. له طالبانو سره د امریکا په شوي تړون کې د واشنگټن یوه مهمه غوښتنه د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په شلولو، او دا چې بیا د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او متحدانو یې لکه پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو په څیر کار وانخیستل شي راڅرخي. بریتانوی فارسی ژبې انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغې غوښتنې ته پام اړولی چې له افغانستانه په دې هېواد کې د زندانی پاکستانیو د خوشې کېدو لپاره کړي دي. د انډیپندنت په لیکنه شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان هغه وګړي چې ترسره شوي جرمونه یې خفیف بلل شوي د افغان ولسمشر د فرمان له مخې خوشې شي. ولسمشر غنی د یو شمیر پاکستانیو بندیانو د خوشې کېدو فرمان یوه ورځ مخته تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر کال د نومبر په 19 له کابل څخه لیدنه وکړي ورکړی و چې د انډیپندنت په لیکنه هدف یې د هغه له دولت څخه د پاکستان د ملاتړ جلبول و. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره پاکستانیان د افغانستان د حکومت په زندانونو کې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان له طالبانو سره پراخې اړیکې لري او خبرو ته د دې ډلې د هڅولو په برخه کې دا هیواد مهم رول لوبوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په څیر یو شمیر کسان د پاکستانیو بندیانو د خوشې کولو په برخه کې د دولت اقدام هغه هیواد ته یو ډول باج ورکول بولي. د نبیل په وینا دغه اقدام دا معنا لري چې هم ترهګر ستاسو د وژلو لپاره درلیږو او هم به یې بېرته خوشې کوي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان دوه پروګرامونه پرانیستل شول. چارواکي وایي په دغو دواړو پروګرامونو 4.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې چارې او لګښت به د ولسی شوراګانو له لارې ترسره شي. نور حال په دغه راپور کې
د سیمایزو اورګانونو د خپلواک اداري رئیس شمیم خان کټه وزي د 450 میلیونه افغانیو په ارزښت د ولسی تړون او د ملي دسترخوان پروژې پرانیسته. نوموړی وایي دواړه پروګرامونه د خلکو په خوښه د ولسی شوراګانو لخوا ترسره کیږي چې له مخې به د فساد ترسره کېدو فرصت پکې ډیر کم ولیدل شي.
مرکزی لپاره د لومړي قدم کې 450 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. ښه دا ده چې دواړه پروګرامونه د ولس لپاره دي او د ولس واک یې د دوی د طریقه یا د دوی لخوا عملي کیږي.
د 225 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ولسی تړون او د 115 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي دسترخوان دغه پروګرامونه به د پکتیا په مرکز ګردیز په شپږو نهیو کې د دیشو پرختی شوراګانو له لارې د سړکونو او کوڅو جوړولو، برېښنایي اسانتیا رامنځته کولو، د تفریحي ځایونو جوړولو او د ښځو د ځواکمنتیا په برخو کې بېلابېلې پروژې پلې کړې او د 114 پرختی شوراګانو له لارې به د ګردیز ښار 23,000 بېوزله کورنیو ته د 4,000 افغانیو په لګښت خوراکي مواد وویشل شي. د پکتیا یو تن قومي مشر ډګروال مقبل وویل چې له دې ولایت سره لا هم پخوانۍ ژمنې نه دي عملې شوې او له راغلي پلاوي یې غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په کړیو ژمنو عمل وشي. د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی هم د خپل وینا پر مهال په شوراګانو غږ وکړ چې دواړه پروژې د خلکو له غوښتنو او اړتیاو سره سمې پلې کړي.
د هغو شوراګانو نه مې دا غوښتنه ده، هغه خلک چې ضرورت پته لري او ستونزې زیاتوي، اکثریت په هغو باید هغه مشکلات په نظر کې په اول قدم کې ونیول شي.
د یو شمېر نویو شوراګانو رامنځته کول، د کارموندنې پروګرامونو زیاتول، د ګردیز ښار د ماستر پلان جوړول او تطبیق او ښاروالۍ ته د تشویقي بودیجې ورکړه، پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو ورکړه او د پټان ګردیز د لویې لارې د ترانزیت کولو په ګډون په سمه توګه د دواړو پرانستل شویو پروژو ترسره کېدل هغه غوښتنې وې چې یو شمېر ویناوالو له راغلي پلاوي او د پکتیا له ځایي ادارې څخه وکړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست سفیر ویل واشنگتن د فلسطینیانو او اسرائیل د جلا دولتونو د تشکیل ملاتړ کوي. ریچارډ میلز وایي له دې سره به دې ته زمینه برابره شي چې اسرائیل او فلسطین د یو بل ترڅنګ په سوله او کراري کې وي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې فلسطینیانو ته هم د کرونا ضد واکسین په ورکولو کې همکاري وکړي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر وایي د ولسمشر جو بایدن اداره د فلسطینیانو او اسرائیل د دوو جلا دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. ریچارډ میلز پرون سیشن به امنیت شورا ته وویل د منځني ختیځ لپاره به د جو بایدن پالیسي د دوو دولتونو د جوړېدو ملاتړ وي، داسې دولتونه چې دواړه لوري ورباندې موافق وي. میلز زیاته کړه دا پلان باید د دې سبب سي چې اسرائیل د فلسطینی دولت ترڅنګ له سولې او امنیت برخمن وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړه د بایدن اداره په پام کې لري چې فلسطینیانو ته د بشري مرستو رسولو لړۍ بیرته پیل کړي او د خپلو هغو ډیپلوماتیکو ماموریتونو د بیا پرانیستل کېدو پر لار به ګامونه واخلي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تړل سوي وو. ریچارډ میلز امنیت شورا ته په خبرو کې وویل واشنگتن به نور هیوادونه هم وهڅوي چې له اسرائیل سره خپلې اړیکې عادي کړي. د ده په باور خدا هڅه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې ځایناستې نه وي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 4 کاله مخکې اعلان وکړ چې واشنگتن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. که څه هم اسرائیل د هغه اعلان هرکلی کړی وو، خو دې کار د فلسطینیانو ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې خلک په غوسه کړل. په همدې حال کې د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د چارو تنظیمونکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې له فلسطینیانو سره د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. تجربه کار نارویجی ډیپلومات تور وینسلاند چې تیره میاشت پر دې دنده ګمارل شوی اسرائیل وستایه چې له ملګرو ملتونو سره په همکاري لویدیځ غاړې ختیځ بیت المقدس او غزې ته د طبي وسایلو په رسولو کې ونډه اخیستې ده. اسرائیل د کورونا وایرس ضد واکسین پراخ کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې خپلو 2.5 میلیون وګړو ته دغه واکسین ورکړی دی. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی پر اسرائیل تور لګولی چې فلسطینی وګړو ته یې هیڅ ډول واکسین په واک کې نه دی ورکړی. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد ایردان دغه تورونه به اساس او بلل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ده. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکو اړیکې لري. دا خبره د شوراویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل په تیر درې میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې یو لسغړی د ملي امنیت لخواني ولشي او درې مشرانی وجل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د القاعده سره اړیکې رد کړې دي. د ایران د بشري حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتې دل وغندل. دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو، خبريالانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمه ورځنۍ لوبه هم پرون وګټله. په دې لوبه کې په 500 کې د نهه لوبغاړو په سجدو مقابل لوبډلې ته د افغان لوبغاړو لخوا 218 منډو هدف ورکړل شو. آیرلند ونه توانید ورکړل شوی هدف پوره کړي او په 6 منډو تفاوت لوبه وبایلله. راشد خان په 4 او 3 منډو غوره لوبغاړی شو. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلی په تور په 2 بند محکوم کړ. پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د 3,200 ډالرو معادل د اسارو د قاچاق تورم شامل ده. دا پیسې به بیرته حکومت ته تسلیموي او د دغو پیسو 4 جریمه وام پرې کوي. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحۍ په تور په 2 بند محکوم کړ. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام دویم برخه ته. لمړی څو راپورونه لرو تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شیم. که څه هم په قطر کې د افغان سولې مذاکرات پڅ روان دي، خو په هغه ولایتونو کې چې اوسیدونکي جګړو زیات ځپلي بیا هم د مذاکرات روان بهیر ته خوشبیني شته. یو هم د غزنی ولایت دی چې پکې سختې جګړې تیرې شوې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي تمه لري نور په افغانستان کې د وینو تویول بس او د سولې مذاکرات بریالۍ پایلې ولري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د مدني ټولنو یو شمیر فعالان، قومي مشران او د غزنی ولایت اوسیدونکي د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرو روانې پروسې ته خوشاله وایي. د سولې د بریالي بهیر لپاره د دوی هیلې بیا ژوندۍ سوې دي. دوی وایي خبرې یوې جدي مرحلې ته رسېدلې، خو تاوتریخوالی زیات سوی دی چې دا د سولې مذاکراتو ته زیان رسولی سي. دوی باور لري که روان تاوتریخوالی هم په دغه کچه و، کیدای سي د سولې خبرې زیان ومومي، خو بیا هم پر وسلوالو ژغ کوي چې له اوربان څخه ویرونه کړي او غاړه ورته کښېږدي. دوی له ټولو هیوادوالو هم غوښتنه کوي چې د سولې په ملاتړ د ژغ پورته کړي. د غزنی ولایت یو تن قومي مشر حاجي داود وایي د سولې د خبرو روان بهیر دوی خوشبین کړي دي.
ټول خلک خوشبین دي سولې قراري او آرامۍ ته. خلک نور له جګړو ستړي سوي دي. که د اوربند خبرې وسي ډېر به ښه سي. که اوربند وسي خلک به آرامه او قرار سي.
محمدین تقریبا 10 ځوان او مدني فعال دی. محمدین هیله مند دی چې د سولې خبرې به بریالۍ کېږي. دی په جګړو کې په ښکېلو لورو ږغ کوي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي او اوربند مراعت کړي تر څو نور افغانان له بدمرغۍ څخه په امان سي.
اوس مخپل امید ډیرو ته پیدا شوی ډیر په تمه یو غواړ چې خدای پاک مهربانه ده چې سولې نور پړاوونه هم همداسې پرمختګ وکړي او پر مخ ولاړ شي او دغه کړېدلی یو هیواد د ځپلې ولس لپاره چې شي یو امن فضا رامنځته شي.
سمی الله 28 کلن او د غزنی د زنه خان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د سولې روانو مذاکراتو ته خوشاله دی. سمی الله وایي موږ د مثبتې سولې په تمه یو، موږ تلپاتې سوله غواړو، نه داسې سوله چې یوازې ژوندي واوسو بلکې باید آرامه ژوند هم وکړو. سوله بې ضرره شی دی چې هیڅوک ورڅخه ضرر نه سي لیدلی.
نو زموږ د ته ډېر خوشبینه یو او ډېر باورمند دل په دې باندې لرو که چېرته دوی باندې په دغه ځای کې په اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړه، یو د هغو څخه هم اوربند دی یا هم اورکم دی، یو د هغونه که په هر یو باندې توافق دی راشي، دا به د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ډېر په ګټه باندې تمام شي او د زموږ لپاره ډېره دې ته خوشبیني هم لرو او ډېر ورته خوشبینه هم یو.
دی دا خوشبینی په داسې حال کې ښیي چې د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په قطر هیواد کې د افغان سولې مذاکرات پڅ روان دي، خو بیا هم ډیری افغانان تمه لري چې دغه مذاکرات به مثبتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو بلخته هلته د فارسی ژبه د نموتی او پیژندل شوی شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی د پلار خواجه بهاودین ولد د مقبره د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. له ډیر وخت راهیسې د خواجه بهاودین ولد زیارت او مقبره ویجاړه پرته وه، اوس چارواکي وایي چې هڅې روانې دي دغه مقبره بیرته جوړه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورت او تر هغه وروسته به د ازادي اورېدونکو نیس پروګرام خپور شي.
د ترکیه هیواد په 1940 لمریز کال کې ژمنه وکړه چې د څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالرو پارڅښت به د مولانا جلال الدین محمد بلخی د پلار بهاودین ولد خانقه په بلخ ولایت کې بیا ورغوي. د ترکیه دولت د مرستو د همغږۍ دفتر یا ټیکا ویلي وو چې د دغې خانقه تر څنګ به یوه دینی مدرسه او د شاوخوا سیمو خلکو ته به یې د استوګنې یو ښارګوټی هم جوړ کړي. اوس د څه باندې 50 کلونو په تیریدو سره د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست بیا وایي چې د ترکیه هیواد په دغه خپلې کړې ژمنې عمل ونه کړ او په بلخ ولسوالۍ کې د بهاودین ولد د خانقه ودانۍ د له منځه تلو له ګواښ سره مخ ده. د یادې ادارې مرستیال حتا محمد ساو ازادي راډیو ته وویل
ترکیه هواد زمانه وکړه چې د مدرسه د مولانا د پلار د خانقا د هغه سیمه په جوړوي پیرا معلوم و تر له امله تر اوسه پورې هغه نه جوړه شوې. د ترکیه هواد د دې عوامل هم په روښانه نه کړو چې څه عوامل و چې دا کار سرته ونه رسېد.
په افغانستان کې د ترکیه هیواد ډیپلوماتیکو سرچینو تردمه په بلخ کې د بهاودین ولد د خانقاه د بیا رغولو د کار د نه بشپړولو په اړه سپیناوی نه دی کړی. د بهاودین ولد خانقاه په بلخ کې د لرغونو سیمو په کتار کې راځي چې د مزار شریف په 40 کیلومتره فاصله په بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دغې خانقاه ودانۍ پر بلخ د مغولو د حملې په جریان کې زیانمنه شوه او تردمه د افغانستان حکومت یوازې ورته یو وسپنیز چتر یا سرپوښ جوړ کړی ترڅو د ودانۍ پاتې برخه هم د واورې او باران له کبله ویجاړه نه شي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د دغې خانقاه د پاتې برخې ودانۍ د ساتنې په برخه کې لاس په کار شي. د دغې ولسوالۍ د المانو سیمې یوه اوسیدونکي 22 کلن سمیم خسرو ازادي راډیو ته داسې وویل
د مولانا خانقاه له افغانستان له تاریخي اثارو څخه ده او دا ښایي چې مولانا د افغانستان مرتبط ده. دولت باید د دې خانقاه د ساتنې لپاره ډېره هڅه وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي په پام کې لري چې په 1400 لمریز کال کې د ملي بودیجې څخه په مصرف په بلخ کې د بهاودین ولد دغه خانقاه بیا ورغوي. د دغه وزارت موین عبدالمنان شیوا شرق سره لدې چې د بهاودین ولد خانقاه ته د ځانګړې شوې پیسو اندازه څرګنده کړې نه ده، خو ویلي دي چې د خانقاه تر څنګ به د همدې ودانۍ په چاپېریال کې یو جومات او د سامان اتا لپاره به یو تالار هم جوړ شي. مولانا جلال الدین محمد بلخی د افغانستان له نامتو شاعرانو دی چې په اتمه پېړۍ کې ژوند کاوه. دغه اشعار له دری څخه د نړۍ په مختلفو ژبو ژباړل شوي او نړیوال شهرت لري.
لشکرګاشر او جنونور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال و السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې د دې ستاسو د خبرونې وخت به هم را ورسید په دې خبرونې کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسوي یو د کوچانو ستونزې مورله یو اړوند مسؤل سره شریک کړي دي جوابونه به تر واورو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم د خپل همکار ته روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي ستاسو خام مننه چې خپل لیستونه زیرا سره شریکوي نو نور منځندوم تر ویلاندی وقفې ورسته به د خبرونه وورو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغلې عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلې ډیره مننه کوم چې موږ بلنه مو منله موږ د زینو دوستانو ستونزې رخصې دي شکایتونه مشترک رسیدلې دي موږ به د دوی شکایتونه درته پلیکو تاسو په خپل واورې او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي لومړی اوریدونکو داسې وایي
سلام علیکم زغلمه خان غیرت کوچای په خوست ولایت نه کایسته تماس کې موجود ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم د موږ د کوچانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی دا ډیر په اخیری درجه باندې اوستر رسیدلې ده د موږ مال چرونه د موږ ترجینه د موږ میله د ټولې غزب سوي د ټولې لندې سوي د کپلوګار کې د کپ میدان ورداګو کې د خوست ولایت کې د پښتیا کې د نو کوچانو سره ډیر غوت ظلم او زور زیاتای کیږي د کوچانو مې له ټوله غاصب شي چې کوچان خپل سیمه ته ورسي نو ځای سیمه خلک دوی نه ترګي د موږ ایله له ټوله له هر شان له ورو له اسلامي امارات نم د ایله له ورو چې باید کوچانو ځون ته ډیره توجه وکړي د زیری چلان و سره ونه سي د لوګر په سیمه کې او له هر شان ته هر څوک په هر سیمه کې واقدار د ټوله نه د ایله له ورو چې کوچانو مشکلات او د کوچانو ملو ته ایر ته وجو کی او دغه مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکی نو کوچیان مجبور وکړه په دې چې څوک هغه غوانوري نو د حق دفاع وکی نو باز دوی کې دوی کومه دفاع کړی دا خلکو د تورونو په لګولې چې ورور دوی ظلم کړی دا هغه سیمه واکدار خلکو نه لایل لرو چې باید د کوچیان حق توجه وکړي السلام علیکم
بله احمد صاحب تاسو نه به ورو چې تاسو د اوریدونکو ته جواب ورکوي
کوچی ورور څخه ډیر زیات مننه چې خپل ستونزې ست کړی نه خو چې د کوچانو د زمکو د غصب خبره کړی ده د ډیر سمنه غنم مونږ چې د کوچانو د زمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لکه ستونزې درلودله هغه هم په وړي کې خو بیا خوشبختانه د ځایی مشرانو سپینګیرو په منګلتو باندې هغه ستونزه چې دا هر څوله نورو ځایونو کې لکه د چې نمونه واخیستل پکتیا لوګر خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچانو ستر ځای دی غصب شوی خو دا خبره هم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچانو ستر ځایونه نه غصب شوي کوچانو ډیر زیات ستر ځایونه درلودل خو په وروستیو کې چې دا ځینې زورواکو د کوچانو په ستر ځایونو باندې شخصي کارګوټي جوړ کړي دي موږ چې دا د کوچانو د ستر ځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي موږ د دولت له رهبرۍ سره دا ستونزه شریکه کړې ده ولسمشر دی یو ځانګړي فرمان لمخې یو ځانګړي حکم لمخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلفې کړې دي چې د کوچانو ټول ستر ځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې دا سروې کې جی پی آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي.
بله، دا کار څومره سوي دي؟ څومره مخته تللی دی یا واقعا عملي سوي که څنګه؟
او دا تقریبا لتیر کال نه را شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده، په پکتیا کې او زمونږ په ډېری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچیانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي او هغو ځایونو ته چې هلته د کوچیانو سره ځایونه دي دوی ځي، هغه جی پی آر ایس کوي، هغه چې ده د هغې مساحت او دغه ټولې خواوې دا راخلي سستیي تر څو چې دا خوندي.
یعنې داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بېرته د غاصبینو څخه راګرځول سوې ده د دوی څړځایونه مقصد؟
هغه کوم چې غصب سوي دي یا شهرکونه پې جوړ سوي دي کارګوټي، هغه خو بېرته نه دي راګرځېدلي. زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې